سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شوې. نن شنبه د سلواغې شلمه نیټه ده چې د روانې زیږدیز کال د فبروري میاشتې له 8مې نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم خبرونه. د طالبانو د حکومت بیان زبیل مجاهد د دولتي ادارو کارکونکو ته د تنخواو د ورکولو د پیل خبر ورکوي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوي به سر له نن شنبې څخه پیل شي. دغه خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوي د بهرنیو چارو، حج او اوقاف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. ښاغلی مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کار کونکو ماشونه به پراتلونکو سلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د شمیر دولتي ادارو کارکونکو ازادي رډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومي یا جدي میاشتې تنخواهی هم نه دی اخیستي. د اروپای ټولنې په چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې بیان دي. انتونی هیپر له یورونیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې نوموړي په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولی شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته خوندوي ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوا او ورته په ځانګړې توګه د انجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې ویندې ښځو ته د کاري بوختۍ په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګری میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شول په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې درې نیو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې په لسګونو میلیونه ایرو مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 500 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیونه افغانۍ یاد کړي او ویلي دي چې د دغې څه باندې 2.3 کیلومتره اوږد پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 5 برخو ویشل شي. لمړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غځېږي، دوهم یې شینډنډ له فراه ولایت سره نښلوي، درېیم یې تر زرنج غور پورې غځوي او څلورم یې تر لشکرګه او پنځم یې هم تر کندهار پورې غځول کېږي. د ټولګټو وزارت ویلي چې د دغې پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل واد د اټومي پروګرام په اړه له متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا واقعیت درک کړو چې امریکا سره خبرې اترې زموږ د ستونزو لپاره اغېزمنې نه دي. هغه زیاته کړه دا به عقلانه او منطقي نه وي چې خبرې ترسره شي. نوموړی دغه څرګندونې وروسته لاغې کوي چې ایراني چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې داسې نښې ښودلې چې ګواکې تهران چمتو دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي. ټرمپ هم له ایران سره د نوي اتومي تړون غوښتنه کړې او ویلي دي چې دی هم غواړي چې په سوله ییز ډول واده وکړي او سوکالۍ ته ورسېږي، خو په یو شرط چې اتومي وسلې ونه لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. کومندوی هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
دا غوانان ډېر سخت عذابوي. پی آر کارټي او سیسي کارټي بالکل تنګول راغیستي، کورونه مان چاپېره شي.
ایران کې مو د افغان ماشومانو له حاله خبره وو او هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو چیړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو.
خبرونه کړې نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال له هغه هیواد ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول 200 افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1,000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1,000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه یې ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانانو ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونه ما چاپېره چې او زنانم ولی او سړیانم ولی غون د مخې روان کړی دي، نه کار ته ګور نه به کار ته ګور. یو
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,250 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمیره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په 2 پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګ ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکیان هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
په جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چې په ویزی راغلی و هغوی هم نشي کولی چې آزادانه تګ راتګ وکړي. ډیرو یې له کمپونو موږ ته ټلیفون کړی، ورسره یې تماس نیولی چې موږ وکولی شو ورسره مرسته وکړو. کوله بده مرغه زموږ هم په وس کې څه نشته چې د هغوی لپاره یو څه وکړو. په خوشنۍ سره داسې یو وضعیت دی، آن هغه کسان چې قانوني په ویزې سره راځي هغوی هم ډیپورټ کیږي. په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بده ورځ راوستې. افغانان چې نیسي او کمپونو کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د تهران یو قضایی چارواکی په دې ولایت کې د سرګونو زیانمنو افغانان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایی قوی مشر علي قال علي د تهران د قضایی قوی مشر علي القاسي پرون د کارګرو بي سرپرست او بي سرپرست ماشومانو موضوع د دې فاتل جدي ټولنیزو ستونزو څخه بللې ده. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له مجبوریت خپل ماشومان کار ته استوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایی قوی مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3500 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملی شوی وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرست ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دته بچګه کوم کار میکنه ده؟
زما د وزمن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپل مایوب یم، کار نشم کولای. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي، پولیس نیسی زوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي و، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي رادیو ته داسې وویل،
بچم د یو مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل پننوي کې کار کوم. ډیر هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوال نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي، چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. د IOM د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2023 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړک کېدو له ګواښ سره مخ دي، او هغوی چې افغانستان ته ستنه شوي وایي چې له سخت اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
و لباس گرم تن بالا و دفتر از خانه بر اومده فرار کرده، با مدت 4 ساعت ما به دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغانه کډواله صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لرې په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي، ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. IOM زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان وو. آی او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داود طالبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشن مې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 171 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول نیولو، کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاری ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غوایي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربان لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبې څو نور یرغل آزاد کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو بندیان خوشي کړي. حماس پرون د یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوی نن یې په غزه کې خوشي کوي. نور حال پر راپور کې
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ یې خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربند په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اوربند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یو اسرائیلی چارواکی چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی تایید کړی چې حماس د درې خوشي کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلی چې ټول نارینه او د څلور دېرشو او شپږ پنځوس کلونو ترمنځ دي.
دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشي کولو پنځم پړاو چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19 د نافذ شوي اور بند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د آزادېدو په بدل کې نن شنبه له خپلو زندانونو 130 فلسطیني بندیان خوشي کړي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشي کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي، 45 د اوږده قید بندیان ښودل شوي او 112 تنه د غزې هغه اوسېدونکي دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10 له برید وروسته د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس 14 اسرائیلي او 15 تایلندي یرغمل خوشي کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي، غزې ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤوله ده، د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارۍ غزې ته ننوتې او له کله چې اوربند نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربن په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هر ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسیدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
له خبرونو ور آخوا
د هلمند ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست د غنمو او وربشو د سله شوي تخمونو پر څیړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څیړنې په پایله کې به بزګران د حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د سله شوي تخمونو پر څیړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زموکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څیړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له شو حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤل شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څیړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنۍ تخمونه موږ تقریبا 8200 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنې ورایټانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څیړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شار اړوند د بولان په تحقیقاتي فارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څیړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څیړنو په اړه وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوسخه د کال د لپاره حستوی تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپاره شتنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څیړنې هرکلی کوي. دی وایي چې د اصلاحو تخمونو استفاده د دې لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډیر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نور کوله کاغه خلګ یاندې په اندازه هر شی ورته ورکو.
هغه نور خو بیا دننه کې نور خو بیا
په خو خو داسې شي نه کول او زه تخمونه شدي
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست للارې پر غنمو او وربوچو د اصلاحو تخمونو څیړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یو مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
د طالبان حکومت تایید کړی چې د دوی د ادارو اسناد ښک شوي دي، خو وایي چې ډیری دغه اسناد په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پنجشنبې په ورځ نه وخت ویل چې لمړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه لرل په ویشلې توګه افشا شوي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یوویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یوه ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
ماند. دیره ده موارد پت پتی شوی او قربانیان و ده طالبان و او ده طولن ده قصابت لویری چوبتی اخواره کرده. خوزموک تجربه داده چه ده طالبان و پا زندانونو که هیچ دول مسئولیت نشته. ده جبری طرفونو ده ترلسه کولو لپاره لسخت و فیزیکی شکنجو کاره خستل کیگی او واقعا ده دوی زندانونو درنون کیدی.
شدناک است.
ای خودش نماینگری است که طالب
د خیچ طالبان د افغانستان د خزو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. مخې لري روټ نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او نور اړوان سازمانونه لري د مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو خزو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي، خو وایي چې ډیری په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویبسایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ، او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از